السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله د ازادي رادیو دی خبري مجله ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1403 هجری المریس کال د تلیا میزان د میاشتې 28 د 2015 کال د اکتوبر اندیار لسمه ده مخله دي چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او زلبیا ادعا وکړه چې په پاکستان کې ځینې کړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو هڅه کوي متقی د یکشن به پورس په نیو ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا مشخص نکړه چې کومې کړې د هغه په وینا د اړیکو د خرابولو هڅه کوي متقی چې هند ته په 15 ورځنی رسمي سفر تللی مخکې هم ورته ادعا کړې و خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا په کلک رد کړې ده تیر اونۍ په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پولی پوک دو که ده پاکستانی پوزی اردو پا اولاندی بریالی غچا خستون که عملیات تر سره کرده ده پا دیاره برسته بخبرونه که پا تفصیل هاو رای د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د یکشن به پورز د پاکستان او افغانستان پر پوله د نښتو په اړه راپورونو ته په اشاره د تاوتریخوالي د سم دستي کمیدو غوښتنه وکړه هغه په یک سپانه کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې د تازه تاوتریخوالي او نښتو څخه هیڅ خشای نشي لاسته راتلی یو نازکه پوله د شخړو صحنه په جبري توګه بې ځایه کیدل او د لسیزو رئیس بشري بحرانونه نوموړي هیر سرګند کړ چې د غیزمن شو کسان و او د سیمه ایز ثبات لپاره تاوتریخوالی سمدستي کم شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې وروستیو شخړو ته اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او د چارو د کتونکو په باور د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له خلپلتیا سره تل لیدل شوي چې پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات کړي دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشن به پورز اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده ترامپ دا څرګندونه د اسرائیل او مصر د سفر په مهال د سولې د لوړپوړي ماموریت د یوې برخې په توګه وکړې هغه د یو ځانګړي سفر په پیل کې خبر اعلان ته په یو بیان کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن او د ارغمل شو د تبادلې په اړه د شوې موافقې په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو انترهګر سازمان ګڼي ترامپ دا څرګندونه د اسرائیل او فلسطینی وسلوال ډلې حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د هغه د ډاټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې تفصیلي وروسته په خبرونه کې اورئ د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا سیشن بي یو ځل بیا په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي افغانستان خپل تیری دوه لوبې له بنګلاديش څخه ګټلې دي د تیرې ورځې لوب افغان لوبډلې بنګلاديش ته د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د تیرې چهارشنبې په ورځ خپل لومړۍ لوبه د 5 وکټو په توپیر ترې وګټله له دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ شل ورځو لوبو درې سیالۍ درې واړه د بنګلاديش لوبډلې ګټلې وې خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او زلبیا ادعا وکړه چې په پاکستان کې ځینې کړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو هڅه کوي
پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے
پریاړمو چې ولید طالبانو حکومت ارشو چې د ډیورند کرخه په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتی پوسټو بریدونه وکړي د چارو لایو شنن سره مرګه کړي
بیا د وخت نظام کغه هر نظام بیا هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار لامل پاکستان ته جواب ورکړي
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده او په یو راپور کې به واوري چې په پکتیا کې د هغو ښوونځیو زده کوونکي ډیر خوښ دي چې د جاپان په مرسته ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوې دي
پخوا موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به و باد به شوم شاګردان به نه راتله باران به شوم شاګردان به نه راتله
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا تور پورې کړ چې په پاکستان کې ځینې کړي هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یوه خبري کانفرنس کې وکړې. هغه د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې له وروستیو نښتو وروسته اوس وضعیت څه ډول دی وویل، په افغانستان کې اوس وضعیت ښه دی خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
لے پاکستان سره د خپل اړیکو په اړه غواړم یو شی واضح کړم. د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسيون چې دی او د حکومت اکثره هغه غړي چې سولې غوښتونکي دي، دوی له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. له پاکستاني سیاسيون او عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاصې کړي شته چې د وضعیت د خرابوالي کوښښ کوي.
پاکستان مې کچھ خاص حلقے ہے.
خغلی متقی واضح نکړه چې دا کومې کړې دي چې د په خبره د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان د خپلو پولو او هوایي قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته به فورا ځواب ووایي. خغلی متقی چې له هند څخه په 15 ورځني رسمي سفر بوخت دی، مخکې هم ورته ادعا کړې وه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلک رد کړې. د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون یکشنبه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو، فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیله یرغل په اړه ژور اندېښنه لري. داسې بې دلیله اقدامات چې موخه یې د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي. د دواړو وروڼو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه له منځه وړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیله توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تېرې اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلی هدف یې ترلاسه کړی دی. هغه په دغو بریدونو کې د پاکستان لور ته د 50 پوځیانو د وژل کېدو او 10 نورو ټپي کېدو ادعا وکړه، خو د پاکستان دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړي بیان کې ومنله چې په دې نښتو کې د 22 پوځیانو وژل شوي او 29 نور ټپیان دي. په بیان کې همدارنګه ادعا شوې چې پاکستاني ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې تر 200 زیات طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژلي او د کرښې هغې غاړې ته 21 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې. د ډیورند کرښې په اوږدو کې له دغو سختو نښتو وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې له افغانستان سره ګډې لویې لارې تورخم او سپین بولدک او څو نورې لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو له دواړو لورو د شخړو د کمیدو او زغم غوښتنه کړې ده. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې د زغم او هوښیارۍ لومړیتوب ورکولو او د اختلافاتو د حل لپاره د داسې ډیپلوماتیکو لارو د غوره کولو پر اهمیت ټینګار کړی چې په جنوبي آسیا کې د امنیت او ثبات له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په موضوع کې بیا هم تمکیه په دې اړه چې ولې د طالبانو حکومت دیتا ارشو چې د پاکستان پر امنیتی پوستو د ډیورند کرښې په اوږدو کې بریدونه وکړي، زما همکار صفی الله استانګزی د چارو لشنونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړي. ښاغلی سمی یوسفزی د مرکې په پیل کې وایي
په دې کې شک نشته ده چې افغانستان خلک او په افغانستان کې چې هر نظام وي چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول برید کېږي یا په سرحدونو کې خاص بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام کې هغه هر نظام وي هغه مجبور ده چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال ده چې طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حتم ولاړ نه شي او د خپلو خلکو فشار هم بزان کم کی خو فکر کوم چې دا دا یو بل سره رابطي او شپګو یا لسو مقامونو باندې سره د تورن کرخ باندې پاکستان طرف ته بمباری کول یا راکټونه ورشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره اړم شي له حد نه زیات تلفات رامنځته شولو او د جګړې وسط پیدا کړو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ دوه ساعت وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حاکمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه ور نه دی، ځکه چې افغانستان کې خود سندې پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سره دی ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاسه ورکوي، ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا او افغانستان تیرو پنځلو کالونو په جګړه کې دا ډیر څه د لاسه نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتیږي، دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بنده، د خلکو تګ راتګ بنده او دا ډول حالات چې هغوی ورو ورو اوس یعنی سره دې چې طالبانو اعلان وکړو چې دوی نوره جګړه ودرولې ده د شپې 12 بجې او پاکستان اوس په غزوابي بریدونه کوي. خو زه یو څه نه چې زه ډیر یریږم دا کومې ویډیوګانې چې راځي یا پوزینو زینو کې پاکستانی پوزیان د دبرو لاندې دي یا د دیوالونو لاندې دي، هغه وجل کیږي یا ویل کیږي چې ځینې پاکستانی پوزیان افغان طالبانو تختولې دي. نو دا داسې مسایل دي چې دا جګړې ته نور هم یو 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 ډېر خطرناک شکل ورکولای شي، ځکه چې بیا هغوی هم مجبور دي چې د خپل یعنی د خپل حیثیت دپاره یا د خپلو زخمیانو چې طالبانو ځان سره بولي دي یا د ویډیوګانې چې د دوی په ملک کې کتل کیږي، اوس په پاکستان باندې فشار ده چې تاسو باید انتقام واخی، ځکه چې طالبانو خپلې ویډیو خپرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا ډول ویډیو هغه څوک خپرولی شي چې هغه یو مسلکي پوز نه وي. طالبان غوندې خلک یو زندانی نیول یا په جنگ کې څوک نیول بیا هغه وجل دی هغه ویډیو خپرول، دا په خپله د دې مظاهره سرګندتیا ښیي چې دا جګړه یعنی یو داسې جګړه ده چې پراخه کېدای شي او آباد هم پراخه کېدای شي او مشکلات هم زیاتېدای شي او دواړه طرفونه مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي.
یوسف زی صاحب، په کلونو کې اول وار چې د پاکستان پوز په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغس یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه په لټه کې دی؟ فکر کوي څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال روابط ولري، نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دوی د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنی پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې ټي ټي پي مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړې ده او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزیابه شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف دي. نو زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا تاسو کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم په کار دا ده چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونښتلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در په دره ملت هم و، طالب هم و، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده په ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقې دي د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت ده چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي او البته په دې کې شک نشته که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباری وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباری وکړي. په کابل کې بمبار کول د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا د طالبانو ملګري دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کېږي، او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لاره ورکول چې هغه افغانان دپاره مشکلات جوړوي نه د دوی دپاره ګټور دي، نه د افغانستان د خلکو دپاره.
قطر، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو بیانونه راغلي دي په دې رابطه باندې. فکر کوي چې دا به د پاکستان حکومت لږ څه په دې مسله کې یعنی مخه ونیول شي که څنګه، یا به په خپل څه چې غواړي دوام ورکیم؟
نه، زه فکر نه کوم چې هغوی ډېر زیات فشار اچولی شي. پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او خلک لري. هغوی سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې قانع کولی شي چې موږ هغه اهداف پشتلي دي چې هغه تاسو ته هم خطر ده، موږ ته هم خطر ده، نړۍ ته هم خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې د افغانستان موقف کمزوری ده، او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري، قوت هم لري، او هغوی کولی شي چې دا هیوادونه قانع کړي، یعنې چې موږ دا څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زیو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
ولاندې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع واخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده. ترامپ دغه څرګندونې اسرائیل او مصر ته د سفر د پیلېدو په مهال چې هغه د سولې د مهم ماموریت یوه برخه بلل شوې وکړې. ترامپ هغو خبرلانو ته چې له ده سره په ایر فورس ون الوتکه کې سفر کاوه په غزه کې د اور بند او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د برمتو او زندانیانو د تبادلې په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. ترامپ وویل پوهېږي جګړه پای ته رسېدلې ده. نهاویا کلن ترامپ دغه څرګندونې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو په اړه خپل ډاډ ته په اشاره وکړې. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوربن به دوام وکړي زیاته کړه، فکر کوم چې هغه به وساتل شي، خلک ستړي شوي دي، دغه جګړه له پیړیو راهیسې روانه ده. ټاکل شوی چې ترامپ په اسرائیل کې د هغو کسانو له کورنیو سره وګوري چې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په برید کې یرغمل کړی دی. نوموړی به وروسته په بیت المقدس کې د اسرائیل پارلمان ته وینا وکړي. ترامپ به مصر ته په سفر کې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یو ځای د نړۍ د شاوخوا شلو هیوادونو د مشرانو د سرمشریزې مشري وکړي. د دې سرمشریزې هدف د ترامپ د سولې له پلان څخه ملاتړ دی چې په نتیجه کې د غزې جګړې ته د پای ټکی ایښودل کیږي او په منځني ختیځ کې سوله پیاوړې کوي. دا د ترامپ لنډ سفر د هغه د شلو مادو د سولې د پلان د بریا د جشن یوه برخه ده چې د دل خوا وړاندې شوی او منځګړیتوب یې کړی. ترامپ واشنگټن ته نږدې جوینت اندروز هوایی اډه کې الوتکې ته د پورته کېدو په مهال خبرلان ته وویل ټول د دې تاریخي شیبې له امله ډېر خوښ دي، دا رښتیا هم یو ځانګړی حالت دی. دا پیښه رښتیا هم ډیره ځانګړې ده. پرون او نن شاوخوا 1500 کسان په اسرائیل کې حاضر وو. همدارنګه اسلامي او عربي هیوادونه هم خوشاله دي او تشویق کوي. دا لومړی ځل دی چې ټول لوري په یو وخت خوښ دي. پخوا به تل یو لوری خوښ وو او بل نه. دا زما لپاره لوی ویاړ دی چې د دې پیښې برخه یم. موږ به ځانګړې شیبې ولرو، داسې چې پخوا هیڅکله نه دي شوي. د امریکا مهم چارواکی لکه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د دفاع وزیر پیت هکسټ، د مرکزی استخباراتو د مشر جان ردکلیف او لوړ پوړی پوځي افسر ډینکن له هغه سره په دې سفر کې ملګری دي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د حماس لخوا د وسلو نه سپارل او د اسرائیل له لورې د غزې له ورانې سیمې څخه د بشپړ وتلو نه تعهد هغه سترې ننګونې دي چې ترامپ ورسره مخ دی. خو هغه ټینګار وکړ چې د موافقې د لومړۍ مرحلې او راتلونکو پړاوونو په اړه له دواړو خواوو د سیمې له مهمو لوبغاړو تضمینونه ترلاسه کړي دي. ترامپ وویل موږ ډېر شفاهي تضمینونه لرو او زه فکر نه کوم چې څوک به وغواړي ما مایوسه کړي. ولسمشر ترامپ زیاته کړ چې غواړي پراتن کې په خپل غزې ته سفر وکړي. د ترامپ د طرحې لمخې د غزې لپاره به ډیر ژر نوې اداره جوړ شي چې مشري به په خپل اندای کوي. خو ترامپ د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټونی بلر د ګډون په اړه یو څه شک وخود، ځکه چې د 2023 کال د عراق په جګړه کې د بلر رول لا هم په منځنۍ ختیځ کې لانجمن دی. ترامپ وویل تل یې له ټونی خوښي څرګنده کړې، خو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه د ټولو منل شوی انتخاب وي.
له خبرونو ور اخوا
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دې هیواد کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته میلیونونو افغانانو خپل هیواد پریښی دی. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری د اجرایوي کمیټې په شپږمه ناسته کې ویلي چې اوسمهال دا افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې له بېلابېلو ناامنیو او بې برخلیک حالت سره مخ دي. په عین حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته هغو هیوادونو ته تللي وایي هلته هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2020 کال کې اگست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته شاوخوا 1.5 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پریښي. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په شپږمه ناسته کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11مه د په ایکسپان خبر شوی ویلي،
سس طالبان سملی تری ته
د 2020 کال له اگست وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د 1.5 میلیونو په شاوخوا کې افغانان له اوسني وضعیت نه خلاصون لپاره له خپل هیواد وتلي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او ناامنۍ سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلي افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځای شوي وګړي لري چې له ډلې 3.2 میلیونه په کور دننه بې ځای شوي. نوموړي ویلي د افغانانو لپاره ډلې کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا و چې په تیرو څلورو کلونو کې د زورونو تاوتریخوالي او بشري بحران لامل تر سره شوي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واک وروسته دغه هیواد ته تللي وایي د غلطه له سختو ستونزو او بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحراني دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بند کړې ده او دلته میشت ټول ډیر شمېر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هر ورځ راځي، افغانان نیسي او ریپورت کوي.
په ایران کې میشت افغان کډوال چې هم نو غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ویل،
لکه زندانیان دلته بندیان یو، ځکه هیڅ ځای ته نشو تلای، د شپې او د ورځې خوب نه لرو، د ورځې هر شپه په ډار کې یو چې اوس په دولتي کسان راځي او نیسی به مو، د ډیرو ستونزو سره مخ یو، هیڅ لار نه لرو. الله دې زموږ مل شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او دیموکراتیک نظام لپاره ممکن دی. د کډوالو د حقونو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي که څوم په افغانستان کې د بشري حقونو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان اوسنۍ او شرایطو ته په پام د ایوازي او هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي رادیو ته وویل،
افغانستان ته د کډوالو د بایزات استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملي اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي، دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي ترڅو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط او واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیځو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال هلته د بیلابیلو ننګونو او جبري ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونچتیار ویلي، یوازې د 2015 کال د دسمبر تر پای پورې له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوی چې په کور دننه په موجوده سرچینو فشار راوستي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخص
پوند خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال ور کوم چغلې نو ما ود ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو څلې رښت سات خبرونه د ازادي راډیو د وی پانی لاله اوریدل شي پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم د غرض په وی پانو د ازادي راډیو په ټولو نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ورستي مطالب لوستل او انکتل شي. ویډیوګان هم زموږ په ټولنیزو شبکو او وی پانه کېشته کوم غوښتي وی کول شي چې وی ګوري. د پکتیا ولایت په مرکز او زینو ولسوالیو کې د جاپان په مالی مرسته اتلس خونځو ته نوې ودانۍ جوړې شوې چې په دې سره سلګونو ماشومان ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شوی دی. دغه خونځو زده کوونکي وای په خوابه په بیډیا کې باد باران ګرمۍ او یخنۍ ته زده کړې کول خو صورت مناسب ودانۍ جوړې شوې دی. بلورته ځای مسولین هم وای چې خونځو په دغه ودانیو یو سلوش پګ نوی میلیون افغانۍ لګښ شوی او کارونه د نه میاشتو په موده کې سرته رسیدلی. نور حال دې نجیب الله الخیل په رپورت کې
د پکتیا ولایت د هغو اتلس خونځو زده کوونکي چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوی ودانۍ جوړې شوی وای خوانیز بهیري ښه شوی دی. دوی زیاتوی په خوای بیډیاو کې زده کړې کولی چې لوی خو به د زده کوونکو فکر پاشلوي او یو بل لوري ته متوجه کېدل او بل به طبيعي حالت باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی خوانیز بهیر د خان او ځان سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواکول سوالې دوه تن زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ته ویل
په خپله موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به و باد بشوم شاگردان من راتله باران بشوم شاگردان بن راتله 19 د زموږ لپاره در زمينه برابر شو ان شاء الله موږ بنور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو
دلته شو زمينه نه برابرې درس هم درنګ از دکونګي بلمر تناستو یا سازان بو موجود نه په پرتو غاغ اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ سو درس و ان شاء الله په خلو سره منظم ډول سره ټول زده کوونکو وای
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره خوانځي ته د ودانه جوړول یو کاربوري خو زیاتوي د خوانیز بهیر په خکیدو کې د کورنۍ په ګډون به ټول خکیلر خونه خپل ونده تر سره کی. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظم ګل ویل
درې شي نه دي ماشومان شته کلام هم شته تعمیر هم شته استاد هم شته تعلیم او تربیه په مخ نه درمیواله دا اوس په کار ده چې ما استاد د مور او پلار په شکل د عمر شرور په شکل شاول ماشوم متوجه کی رست دای به درس ورته وخی نو دا هم د مور او پلار هم د کام د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په هم د شکل د ټول دولت مشترک مسولیت دای وځ نشکره.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وای چې تر اوسه هم د لور پرتو سیمو ډیر انجینر او هلکان خوانځي ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړی کوي هغه هم خوانځي ته تر ډیر لور سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما وختونه لرو چې موږ ته وغوښتل وړو وړو مکتبونه جوړ شي تر شپږم سم پرې تر پنځم سم پرې تر څلورم سم پرې چې څومره دې منظور ولای شي موږ ته د یو څه زمي خپل وړ کې شپږ کیلومتر مزال موږ په پخو ورکو د مکتب ته د شواک مکتب ته موږ دومره په لاره ساحه کې پروت یو باید موږ سره دغه نه هر څه کومه کوشي یو ولې جنا کوي د پرې باید موږ ته په مکتب کې نه مکتبونه جوړ کې په کلی کې په درې کلی په دوه کلی په پنځه کلی باندې موږ ته یو مکتب ورو
بل لوري ته د پهنې ریاست ځای مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یادو ودانۍ د پرانیست پر مهال ویل دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زده کوونکو او خونکو لپاره مناسب خوانیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل شپږ میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف سیسوي د دادی دي شاګردانو او د دې ولاسو د دې علم په خدمت کې سوي نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سوه اویا بابا ښوونځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپېریال کې زده کړې کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio